السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلې دي د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تیره بیا په خواله رسنیو دروستیو خبرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبري شوې دي کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلې چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې غني هغه ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې خي افغان کډوال د ایران د زینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا زورول کیږي د دغه ویډیوګانو خبرولو غاڼه توند خبرګونونه هم پارولې دي په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی وو امیر خان متقی دغه زورونو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې خو د ایران سفیر ویلې دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خبروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخ کې شوی دی د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشی اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمان استعفا کوي د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی د آزادې اروپا آزادي راډیو فردا څنګه چې ایران ته خبرونې کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي انډیپندنت فارسی بیا د وري میاشتې په درېیمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکی غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یې اوکراین ته ولیږي هاشم رئیس د افغانستان په مخکېني حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی او د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتروليو سیالۍ د غوراوي پړاو کې وشوه افغانستان 15 ګولونه وخوړل خو یوازې یو ګول یې ووهه دا د افغانستان دویمه لوبه وه افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې وه تمه د سبا له نیپال سره مخ شي د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتروليو سیالۍ د غوراوي لوبې په قرغزستان کې روانې دي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د مخکيني جمهوریت نظام یو لوړ پوړی فوزي جنرال سمي سادات وای لاختر روسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي او چې مشبیا سلا راوخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشی د استعفا اعلان وکړ
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالف ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي
او بورې واغسل په 2500 نازبره خدای په هغه دی یو سلو دیش تجری ډالر وخت په ماغه ورځ مانیم په 2500 او اوس په تا وی او اتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2500
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا به شو د پروګرام اول مطلب ته د مخکيني جمهوریت نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمي سادات چې اوس په بهر کې دی وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې رسنیو ته ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي سادات په خپل رسمي فیسبوک پاړه هم د دې موضوع پاړه خبره شوی ریپورتونه شریک کړي دي خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یو څوک د دریدو مجال نه لري جزئیات په دغه ریپورت کې
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي ښاغلي سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډېره یې مخاطبین د مخکینی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده ښاغلی سادات ټینګار کوي چې له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو، چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤول په توګه وه. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي دا وکړي. خو یو واقعیت دا دی چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه دی پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او یا جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس باور شو پاکستان ته چلو سو ورځو له سیاسي کړکېچ سره مخ دی. د ازادي اروپا مشال راډیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل نګدی څاري هم د اوس را سره په سټوډیو کې دی. تازه څه دي
اوس لګه شی وړاندې د دلته راتلو وړاندې د پاکستان چې کم پخوانی د خارجه چارو وزیر او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندیدو هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاہ محمود قریشی دے خپل ڈسک باندې ادری دو کلچ دا اجلاس کے دو او دے وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانی ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړی کو.
لدی سره به اوس کېږي یوازې به شاباز شریف ولاړوي صدر اعظم ته کسنګ
هم دا سیدا بالکل اوس یوازې شاباز شریف پاتې شو په میدان کې او اوس چې ستاسو سټوډیو ترتلم نو د دې نوړان دی د سپیکر هم بدل شو ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کوم سپیکرونو هغه هم خپل سیټ پریخو نو د هغې په ځای باید نواز شریف د پارټۍ یو کس راوړاندې شو، پخوانی سپیکر ایاز صادق، او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي ناستې هغلته کې او هغه به د شابه شریف نوم اوس اعلانوي. خو د هغې دپاره یو ووټنګ په کار دی، رای اچول کېږي چې کله رای واچول شي شابه شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازې څه باندې یو نیم سل کسان درلودل، اوس څومره کسانو استعفا ورکړي؟ آیا ټول استعفا ورکړي؟
په ظاهر خو شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نورو مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استعفاګانې ورکوي. خو موږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډېر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې هغې استعفاګانو ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کومه ډېره مهمه ده، دا مطلب نه دی چې شاه محمود قریشی استعفاګانې اعلان کړي نو استعفاګانې منظورې شوې، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي د دغه اسمبلی اوس به هغه یو یو کس راغواړي او دا اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي چا غد تم اوی مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الی به استعفا منظوري.
نو په دې سره به د نوی صدر اعظم د رایګیری مراسم هم او دغه مجلس هم ځنډیږي؟
نه، دا خو بیا ورستو عمل دی، دا د استعفاګانو منظورول او نه منظورول، مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منظوري، بیا به ما خام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند نه والی نو دې سره به دا یو مرحله مکمل شي، بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباز شریف یوازینی کاندید دی چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او تا خبرې کوو دا شابه شریف یوازینی کاندید دی او ښکاری هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دی؟
دوه لکه څنګه چې دینه مخکې مونږ ذکر کړو چې په پنجاب کې خو له مخکې نه حالات ګډوډ دي، نو الته کې خو خبره تللې ده د پاکستان یو عدالت ته محکمې ته چې هایی کورټ وته ویلې شي په پنجاب کې هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پختونخوا کې پېښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی او دلته چې کوم گورنر و شاه فرمان هغه اوسوس زما د راتلو نه وړاندې خپله استعفا اعلان کړه، او په کراچۍ کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې، هلته خو که څه هم د پیپلز پارټي حکومت دی خو گورنر بیا د مرکز نه راځي، دا د عمران خان د پارټي دی، عمران اسماعیل د هغه نوم دی. نو هغه هم ویلي دي چې هر کله چې شهباز شریف اعلان شي چې دی وزیر اعظم شو، نو په هغه وخت باندې به زم بیا استعفا ورکړم.
ډېره مننه کوم داود خټک دی، آزادي اروپا مشال رادیو ایډیټر، چې د پاکستان د روسي سیاسي حالاتو کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده، خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یوه حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو دي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هره ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصیږي. خو سهیل شاهین دې پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پرېکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هره ورځ په افغانستان کې او له دې هېواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزا دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوا یې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هره ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښو ننګرهار ته هلته خلک د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. پام وکړئ دغه رپورټ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي، چې له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبه د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي. بلور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومنانیو خوراکي توکو د بیې لوړېدل منی، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترېنه په عمده ډول توکي پیری. دو تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادن د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بیخیږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویاند بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړ جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته.
د برتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندویي کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پوځ دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پوځ د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوري اس نوري ته غوږ شئ چې ټولنیز او اقتصادي رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپله لوبه ازبکستان ته 1-5 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي امیری ووهه. ښاغلي ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپله وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې مناسبت ته پیل شو سیالیو پایلو بیت لارو مونده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي په لومړی لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د وش په تومنډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د 1.5 په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه دوه ورځې مخکې پیل شوې وه چې پایلو په سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوړه لیگ سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد آباد او گجرات ٹیٹانز لوبڈلے دا دی لیگ یہ وشتہ ملوبہ کوي. دا لوبہ د افغانستان په وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. ګجرات ټایټنز د هند غوره لیګ په سګنۍ لوبو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او سنرایزر حیدرآباد په دریو لوبو کې یوه ګټلې او دوی یې بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي له ځان سره لري او په ګجرات ټایټنز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکې هیلې. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو مشر ملا حبت الله اخونزاده ولې په عام مذر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واورې چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لایې مشر ملا حبت الله اخونزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا حبت الله اخونزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي. له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخبرو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تېرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال مطیع الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خیر حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، د دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته رهلا تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باورې زیاته کړې ده.
غوړه دا ده چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د زوبول لپاره د دوی مشر باید راخکاره شي او مخامخ د خلکو پښتنو او اندېښنو ته باید جواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي چې د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورکولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعاوې هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوندی نه دی. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخې کوټه وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخې، بیا د طالبانو کې د ډلې وړل بازي لمخې، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخې، د مين ټوب لمخې، منطقي نه ده چې د سړی کې ژوندۍ وي دی وس نه معلوم وایي لري ورکو نه ځای چالي دلې نه نه ژغاوري دلې نه رنگ لیدلې.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندۍ دی. د جمهوری نظام پروسیو کې ځینې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنی مشر ملا حبت الله ژوندی نه دی، خو دا راپورونه رسمان تایید نه شول. د دې تر څنګ طالبانو ژمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یوه شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوي نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یوه شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي وجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقې خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، خو ضرورت دې ته شته.
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو په اړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټوي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویانا عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله له خوا شوی، هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. د پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پریکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، په اسلامي امارت کې هم داسې ده چې د امیر مقام هغه د لویو پریکړو تصمیم او قطعي دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځین د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې 4.5 کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای ستای.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یوه عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه نه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالې شبه چې موټر وو پلوري او خپل ستونزي پر حل کړي.
سار مې د کور لګاړ را روان کوم، ماته چې دا به خرڅ کوم مجبور او قرضدار مو کور کې نیم سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړ ما ګاړ را ته $5000 ولاړ. بارګین والا را ته ویل چې ₹3000 به درکوم، ماته چې دا خو به خزرم دی، ₹1000 تاوان به کوم، ₹500 تاوان به کوم، ₹3000 تاوان. ترک د کور را روان شوم، ما ډېر
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو اوو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
اوو میاشتې زموږ غالباً وشولی چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 16 کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې ده. د خپلو موټرو تناسي او خسر خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوری ته په پروت کټ کې لاسترزنه ناشته. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي، نو هر غریب کونډه یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله تخت ناشتي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دی پیسې دار خلک دی دلته چرشی زمون جوونو کې ځان لاس نه چولوري په الله پر ازک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حساري دل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره دا خلک په ډالر او دغه ګاډي اغستل خرڅور کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت یې چا په رسمیت نه دی پیژندلې او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا ستاسو پیغام ته یدم چې دا ته څو کسان ملکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوارو غریب او بېچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. خبر
ملاله کومک کوي دی کچا تور کی کوم خاطري نه خو الله کوم سن دی ملي یو فن چا نه درغړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248.
دا برخه هم دومره و زنوري.